یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته واژه یاست. د دې خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د سولې پر موضوع هم خبرې کوي. دا هم اوري چې اجرائیه رئیس وایي په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کوي. نن دوشنبه ده د سلواغیا د لوی 28 د فبروري 11 په پیل کې له نوریاس نورینا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي دته تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کیښود 24 کلیزه لمانځي. په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتونو د پوځ قمندان وایي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د تتر اوس سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې نن افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې له خپلو ملګرو خبریالانو سره کړی دی. هغه وویل د ده په فکر په افغانستان کې حضور د دې لپاره دی چې د خپل هیواد د دفاع ډاډ یقیني شي او د سیمې د ثبات ملاتړ وکړي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د ځواکونو د شمیر پر کمولو غور کوي. امریکا دا مهال په افغانستان شاوخوا 40,000 سرتیری لري. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دغه راز ویلي چې دی بل افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې دا افغانان دي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي او په نهایت کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه کوي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو له طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی او طالبانو هم تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د حکومت اجرائیه رئیس وایي طالبانو تر اوسه د سولې د رښتینی خبرو لپاره خپل نیت نه دی ثابت کړی. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې وکړې. ښاغلی عبدالله طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي عامل وبلل.
قدمایی را برای تبلیغات، برای کسب امتیاز تا به حال برداشتن، اما نیت خود برای وارد شدن به مذاکره واقعی تا به حال ثابت نساختند.
د افغانستان اجرائیه رئیس وویل د هرې هغې هڅې چې دا هیواد سولې ته نږدې کوي ملاتړ کوي. عبدالله په عین حال کې په افغانستان کې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتلو هم ټینګار وکړ. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان، پاکستان او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو سفر پرون پیل کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کیښود 40 کلیزه لمانځي. تمه ده چې سلګونو زره کسان به نن په تهران او نورو ښارونو کې په هغو لاریونونو کې ګډون وکړي چې د حکومت لخوا تنظیم شوي دي. د 1990 کال د فبروري په 11 دغه انقلاب د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمیني پلویانو شاه رضا پهلوي چې د امریکا له ملاتړه برخمن و له واکه لرې کړ. په ایران کې د اسلامي انقلاب کلیزه هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال چې خمینی له تبعیده بیرته هیواد ته ستون شوی و لمانځل کیږي او د فبروري په 11 پای ته رسیږي. په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتونو د پوځ قمندان وایي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي. خو جنرال جوزف ووتل چې پرون یې خبرالانو ته څرګندونې کولې وویل چې له سوریې د سرتیرو د ایستلو دقیق نیټه په دغه هیواد کې په وضعیت پورې تړلې ده. تر دې وړاندې د دې مسلې په اړه ضد نقیز راپورونه خپاره شول چې په ځینو کې ویل شوي له سوریې څخه لا دمخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې په یوې حیرانوونکې پرېکړې سره له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړ. ټرمپ ویلي وو چې په سوریه کې داعش ډله ماته شوې او هلته نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي. په سوریه کې دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری دېره دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو یو مرکزي پلاوی له چینایي چارواکو سره د خبرو اترو د یو بل پړاو د ترسره کولو په هدف پیکنګ ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له چین سره د یوې سوداګریزې جګړې د مخنیوي لپاره د راتلونکي مارچ میاشت لومړۍ نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. د امریکا د خزانې وزیر واسټن منوچن او د هیواد تجارتي استازی رابرټ لایتزر به د راتلونکي پنجشنبې او جمعې په ورځو له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د چین له لوري په دې خبرو کې د صدراعظم مرستیال او د چین د مرکزي بانک مشر ګډون کوي. متحدو ایالاتونو په تېره ډسمبر میاشت کې د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر چینایي مالونو له 10% څخه تر 15% پورې په سلو کې د تعرفې د لوړولو پلان وځنډو. امریکا په دې پریکړې سره غوښتل چې له چین سره د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو اترو ته یو بل فرصت ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر په نا اعلان سوي سفر کابل ته تللی دی. په بل راپور کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کوي.
باید از حیثیت ای قربانی ها نمایندگی صورت بگیره. بدون از این هیچ نوع صلح تحقق پذیر نیست.
یو کارپو موږ غوښتل چې افغان حکومت باید څه ډول اصول وغوړي.
بل چې په یو قوي بنسټ ولاړ وي او په هغه کې عدالت تعدیل نه شي، هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي، بېرته ستونزې پیدا کېږي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي چې له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه ډېر ژر پیل سي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. زما رایه زما حق ونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. په خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کوي. عبدالله دا څرګندونې نن کړي په څو شیبو کې. جزئیات اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې بل موضوع څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په یوه نه اعلان سوي سفر کابل ته ورسېد. دا سفر به داسې کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون د داعش ډلې په وړاندې په بریا کې د ننګرهار ولسونه وستایل. بلخوا د افغانستان د سولې مذاکرې هم په دې وروستیو کې تر پخوا چټکې سوي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر له هغو ژورنالیستانو سره چې له ده سره په سفر کې ملګري وو ویلي دي چې دی به د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له ده څخه خبرو.
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د متحده ایالاتو دفاع د وزارت یا پینتاګون سرپرست پیتریک ام شانهان نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رارسېدلی. شانهان په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې متحده ایالاتو د افغانستان سولې هڅې چټکې کړي دي. په حکومت کې دننه یو شمېر سرچینې دا تاییدوي چې نوموړی کابل ته رارسېدلی، خو دا نه وایي چې نوموړی به له چا سره وګوري. شانهان له هغو خبریالانو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګري دي ویلي چې دی به له افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې افغانان دي چې د طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي او په نهایت کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو له طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی دی او طالبانو هم تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو کولو انکار کړی دی. شانهان ویلي دي چې سپینې ماڼۍ دته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه کومه سپارښتنه نه ده کړې. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سرتیرو د شمیر پر کموالو غور کوي. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیر لري. د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست په داسې وخت کې له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رارسېدلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نویو هڅو په لړ کې پرون شپږم آسیایي او اروپایي هیوادونو خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې خلیلزاد به د فبروري تر 23 پورې په بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، پاکستان او افغانستان کې د سولې په اړه خبري وکړي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې خلیلزاد او د امریکا دفاع وزارت سرپرست شان هنوا په دې سفر کې په ګډه د افغانستان د سولې خبرې اترې پر مخ یوسي او که څنګه. دا چې دوی به نن له کومو چارواکو سره وګوري او د دوی د خبرو جزئیات به څه وي، دا به د ازادي راډیو په راوروسته خبري سرویسونو کې تاسو ته وړاندې شي. بلې سالسه،
ډیره مننه له اجمل تورمان څخه. مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په یوه نا اعلان شوي سفر کابل ته رسېدلی دی. ده له هغو خبریالانو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګري دي ویلي چې دی به د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې پر روانو مذاکرو هم ټینګار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې په هیواد کې به موجوده نظام او اساسي قانون دوام پیدا کوي. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د سولې سبب کیږي. خو د ښاغلي عبدالله په خبره په دغو هڅو او حرکتونو کې باید د افغانانو لاسته راوړنې او قرباني خوندي وي. واصل وصال د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
من نسلی سپتاس توریدون که تسلام لنده که ما بلکل اجرای رئیس عبدالله عبدالوائی افغان حکومت لحر حقی حسی ملاتر کوي چې مکسول تور سوی خو په خبره پا داشن حس و ورکتونو که باید افغانستان د خلکو لسترارون و قربانه خوندی و سطل شی. عبدالله چې د دوشنبه پا رزی ده وزیران و شورا تر غنده ده مخ رسنه سر خبری که ولی اول چه پا دغه هیواد که موجوده نظام و اساسی قانون باید دوام پیدا کری.
از هر کوششی که ما را به صلح نزدیک بسازد حمایت
میکنیم. له هر هغې هڅې چې موږ سولې ته نږدې کوي ملاتړ کوو، خو په دغو کوښښونو کې باید د خلکو قربانۍ او ځای او لاسته راوړنې له ډلې جمهوري نظام، اساسي قانون، امنیتي او دفاعي ځواکونه او د خلکو فردي حقونه خوندي او د دغو قربانیو له حیثیت استازیتوب وشي. له دې پرته هیڅ ډول سوله د ټینګېدو او وړاندوینې وړ نه ده. خغلی عبدالله وایي هر هغه کس او ډله چې له جګړې لاس اخلي، له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په سوله کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک ورڅخه هرکلی کوي. خغلی عبدالله دغه شان سولې ته د رسېدو لپاره په ملي یووالي او د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته خپل شپږم سفر پیل کړی دی. بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم پرون د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوې لویې ولسي غونډې ته ویلي چې اراده یې قوي ده او هڅه کوي چې په هیواد کې د څلوېښت کلنې جګړې له امله د وینې بهیدنې بهیر بند کړي. ښاغلی غني ویلي چې د سوله په کعبه شریفه کې غواړي نه مسکو کې. هغه زیاته کړې چې د سولې تک لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار دی، خو ټینګار یې وکړ چې د ولسمشرۍ څوکۍ د ولس ته او په اړه یې پرېکړه هم یوازې ولس کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو نهه مدهیز ګډ پرېکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو خبره هم شوې ده. په پریکړه لیک کې همدارنګه د نظام په ټولو چارو کې د اسلام د اساساتو پر پیروي، د افغانستان د ټولو قومونو د بشپړ عادلانه مشارکت پر بنسټ، د قوي او مرکزي اسلامي حکومت پر خوندیتوب، په سیمه ایزو نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان پر بېطرفۍ او د دینی او ملي ارزښتونو په ساتلو سره د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره د پالیسیو پر همغږۍ کولو ټینګار شوی دی. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه له واصل وصال څخه. مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله ویلي د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې سبب کیږي. خو د ښاغلي عبدالله په خبره په دغو هڅو او حرکتونو کې باید د افغانانو لاسته راوړنې خوندي وي. بلخوا د حقوقي چارو ځینې تحلیلګران هم په دې باور دي که سولې ته د رسېدو په موافقه کې د خلکو قرباني او غوښتنې په پام کې ونینیول سي د تلپاتې سولې ټینګښت ناشونی کیږي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره واصل وصال د افغانستان د ډیموکرات
مخابراتو حقوق پوهانو د ټولنې له رئیس کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سولې په تړاو د افغان حکومت دریځ او غوښتنې تر کومه حده د منلو وړ دي؟
دا د افغانستان د ټول ولس ګډ ده. ډاکټر عبدالله غږ نه ده. په دې اتلس کالو کې موږ یو ډېره ستونزمنه لار منزل ووخ لار هم طی کړله. خورا ډېره قرباني هم ملکي وګړو هم نظامي وګړو چې له دغه ارزښتونو نه حمایه وکړو. کوم ته چې ډاکټر صاحب عبدالله ګوته نیولې ده که موږ ټول په اوبو لاو کوو دې لپاره چې دلته سوله راځي، هغه سوله به بیا پایداره سوله په هېڅ صورت نه وي. په هېڅ صورت سوله چې په یو قوي بنسټ ولاړه نه وي او په هغې کې عدالت تعدیل نه شي، هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي، بېرته ستونزې پیدا کېږي.
بله رنجبر صاحب، څه فکر کوئ دغه شرایط چې افغان حکومت وړاندې کوي چې باید د افغانستان اساسي قانون رعایت شي، د خلکو قربانۍ په نظر کې ونیول شي، د نظام پایښت او جوړښت باید خوندي پاتې شي، څه فکر کوئ دغه شرایط چې دوی وړاندې کوي دې ته په کتو سره به مقابل لوری دې ته چمتو شي چې بالاخره سوله وکړي افغان حکومت سره؟
دا رقم شرایط وړاندې کوي چې دغه سوله اصلا ناشونی سي. دلته پاکستانی چارواکو دا رقم یو ستراتیژي وضع کړی چې فقط دوی دغه اوس فشار د دنیا کم کړي او دغه تلاشونه په اصطلاح هلې ځلې شروع کړي چې ګویا دوی ملګرتیا کوي. کله بل خو هیڅ منطق موجود نه دی. موږ اساسي قانون کاملا یو اسلامي قانون دی. په دې کې هم موږ حاضر یاستو چې تعدیلات پکې راشي. موږ په دې معتقد یاستو چې بعضې نیمګړتیاوې لري چې هغه موږ خپله لیوال یاستو چې تعدیلات راشي. مګر هغه تعدیلات باید د لوی جرګې په طریقه، هغه لوی جرګې چې په اساسي قانون کې راغلی دی. په دې کې نو طالبان څه وایي؟ هغوی غواړي چې خپله ورته کینې هر چې په کې لیکي لیکي دلته خو د افغانستان خلک بیا په حاشیه کې پاتې کیږي. لکه دا څلوېښت کاله چې په حاشیه کې
که چېرته همدغسې د غوښتنو ترمنځ تضاد او ټکر موجود وي، بالاخره د سولې خبرو ته سړی هیله من کېدای شي چې یو نتیجه به ولري؟
اراده موجوده نه وي. خو ما وویل چې دلته همیشه یو پلمه پیدا کیږي چې دا موخې ته ونه رسیږو. او که اراده موجوده ای هغه هم اداره د پاکستان د پاکستانی چارواکو. موږ دا موضوع باید هیڅ وخت هیره نه کړو. په هغه حالت کې سل په سلو کې یوه ډېره ښه مطمئنه سوله راځي، ثبات او امنیت تامینېږي چې دا د افغانستان او د پاکستان د وګړو په ګټه ده. او په منطقي کې به دلته ثبات راشي، تجارت به رونق پیدا کړي. اوس په خپله د پاکستان په یو ډېر بد اقتصادي حالت کې دی. دغه حالت تغییر خو په ځای مطمئنه وه که په افغانستان کې سوله او ثبات وي، دوی تجارت رونق پیدا کوي. له دغه خاطره زه په دې عقیده یم چې بعضې سرې کرښې دي که هغه نه موږ حمایه ونه کړو، موږ د قربانیان د جنګ د دوی روح موږ نه بخښي.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر و له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم له فیروزی عزیزین د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان متشبثینو عالی بورډ وایي د دغه هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزارت نوې رهبری دی د افغان سوداګرو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نوې سرپرست وزیر اجمل حمیدی په راتک سره به د افغان سوداګرو او په سوداګریزو بندرونو کې د دوی ستونزې راکمې شي. د ښاغلي حاجی اغا په خبره د هیواد په ګڼو سوداګریزو لارو او بندرونو کې افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي چې په سوداګرۍ منفي اغېز کړی دی. ښاغلي حاجی اغا تر دې ازادي راډیو سره د کندهار هرات په لوی لاره د نقلونو خزیو د اخیستلو عمل هم شکایت کړی و. ښاغلی حاجی اغا په داسې حال کې په سوداګریزو بندرونو کې د سوداګرو د ستونزو د هواري غوښتنه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې څو ورځې مخکې ویلي و چې د سوداګرو 80% ترانزیتي ستونزې هواري شوې دي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي د دغه ولایت د کرنیزو فعالیتونو د پراختیا او د کروندګرو د ستونزو د هواري په هدف یې یو شمېر پروژې تطبیق کړي دي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې لویدیځ زون د اوبو له کمښت او وچکالۍ سره مخ دی چې کروندګر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په خبره سکل په کندهار ولایت کې دوه سترې او ولس نورې کوچنۍ د اوبو لګونې پروژې تطبیق شوي او په دغو پروژو کې د اوبو سربندونه، کوچني حوضونه او د اوبو ډنډونه شامل دي چې د کرنې لپاره د اوبو د کمښت کچه ورسره راټیټه شوي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو تر مخې د دغه ولایت 50% خلک په کرنه بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري خزقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې زو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4,50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداری 1,60 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1,503 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیواله مسله څېړو. په منځني ختیځ کې د امریکا لوی پوځي قمندان وایي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل شایي ډېر ژر پیل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په وروستیو کې یو ناڅاپه له سوریې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه، خو داسې ښکاري چې د سوریې په ګاونډي هیواد عراق کې د امریکا د پوځي ځواکونو په شمېر کې به بدلون رانشي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، خبرونه تر شراغ لاست اول که دا راته وایست چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره کوم اټکلي تاریخ د امریکایي چارواکو لخوا ټاکل شوی یا اعلان شوی؟
مننه صالح صاحب. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل پرون دې پوښتنې ته چې آیا امریکایي پوځیان به په ورځو کې له سوریې ووځي که په اونیو کې، د په ځواب کې ویل چې ښایي دا بهیر په څو اونیو کې بشپړ شي یا پیل شي. وبخې خو ووټل چې منځني ختیځ ته د سفر پر مهال په یو پوځي الوتکه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، خپل وینا سمدستي په دې خبره تصدیق کړه چې د سرتیرو د وتلو دقیقه نیټه د جګړې د ډګر له وضعیت سره تړلې ده. هغه ویل له سوریې څخه د پوځي ځواکونو د وتلو وخت له ټاکلي پروګرام سره سم پرمخ ځي. جنرال ووټل وویل د پوځي پرسنل انتقال د وسایلو او تجهیزاتو د لیږدولو په پرتله اسانه کار دی، او هغه کار چې اوس مهال ترسره کیږي د هغو وسایلو تصفیه ده چې پوځ اړتیا نه ورته لري. خو سالی صاحب، د امریکا د پوځ د جګپوړي مقام دا ونه ویل چې د سرتیرو او وسایلو د لیږد بهیر به څومره وخت دوام وکړي.
او بله پوښتنه دا ده چې په عراق کې هم امریکایي پوځیان ډیر دي. د امریکا به له دغه هیواد څخه هم ویل کېږي چې خپل سرتیري باسي او که څنګه؟
نو په عراق کې هم همدا پوښتنه د په عراق کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د مسلې په اړه هم جنرال ووټل څخه پوښتنه وشوه. هغه خبریالانو ته وویل دی فکر نه کوي چې د سوریې په ګاونډي هیواد عراق کې به د امریکایي پوځیانو په شمیر کې بدلون راشي. البته ولسمشر ټرمپ نږدې یوه اونۍ مخکې ویلي وو چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور ساتل مهم دي څو واشنگټن پر ایران څارنه وکولی شي، ځکه د ده په وینا ایران پر احتیا سره یوه ستونزه ده. جنرال ووټل وویل دی فکر کوي چې په عراق کې به د امریکایي ځواکونو اوسنی شمیر چې 50,000 ته رسیږي په خپل حال پاتې شي.
او که بیرته د سوریې مسلې ته واوسو، تکل صاحب، له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره تاسو مخکې یادونه وکړه چې اټکلي تاریخ ټاکل شوی که نه ده ټاکل شوی. په داسې حال کې چې په سوریه کې لا هم جګړه روانه ده، که څه هم زیاتې سیمې له داعش ډلې نیول سوي دي، د امریکایي پوځونو د وتلو پریکړه ولې وسوه؟
صالح صاحب، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اعلانولو سره د کانګرس غړي او د امریکا نړیوال متحدان حق حیران کړل. ټرمپ وویل چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نور نو اړتیا نشته، ځکه د ده په وینا داعش ډله نوره نو ماته شوې ده. په سوریه کې اوس مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری دیره دي چې ماموریت د سوریه له عرب او کورد متحدانو سره په ګډه د داعش ډلې د پاتې وسلوالو پر ضد جګړه وه. ترامپ له دې پریکړې وروسته د خپلو جمهوري غوښتونکو ملګرو او سیالو ډیموکراتانو او همداراز د ځینو هغو هیوادونو د چارواکو له انتقادونو سره مخامخ شو چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا متحدان دي. انتقاد کوونکو ویل چې له دې کار سره به د امریکا کورد متحدان د ترکانو پر وړاندې یوازې پاتې او روسیې او ایران ته به په سیمه کې د نفوذ امکان برابر شي. په خپله ووټل هم یوازې څو ورځې مخکې د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې وویل چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په مسله کې له ده سره هیڅ راز سلا مشوره نه ده شوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس بلنه جې سپې څخه وورئ چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې تبصری او مقالې خپرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ غنو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا مطالب خپره کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ولسمشر غنی وایي چمتو دی چې وسلوالو طالبانو ته په کابل، کندهار یا ننګرهار کې رسمي دفتر ورکړي او ساتنه یې وکړي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر دا خبرې پرون د شینوارو په غنی خیل ولسوالۍ کې کړې دي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر دا خبره کوي خو پوهیږي چې نه طالبان دا وړاندیز مني او نه هم دا چاره عمل لیدا، بلکې د سر مقالې د لیکونکي په خبره دا خبرې یوازې د دې لپاره کوي چې ځان د سولې ملاتړ وخی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او خبرې ورسره نه کوي، نو یا د ډله به څنګه حاضر شي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې دفتر پرانیزي او امنیت هم حکومت ته وسپاري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د مسکو غونډې په تړاو د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې د مسکو په غونډه کې یوازې د طالبانو غوښتنې په پام کې نیول شوې دي. په مطلب کې د ښاغلي مسلم یار په حواله دا هم راغلي چې سوله د ټولو غوښتنه ده، خو د سولې هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت وشي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس دا هم ویلي چې له پایله یې د مسکو د غونډې مخالفت کړی، خو په خبره یې پکې د مسلې عمده اړخ چې افغان حکومت دی ګډون نه درلود. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف رسنیو ته ویلي چې افغانستان ته به وړیا الوتکې ورنکړي. په مطلب کې راغلي چې کابلوف ویلي د دغو الوتکو بیه باید پرې شي. ورځپاڼه لیکي کابلوف دغه شان ویلي چې د افغان حکومت اوسنی مشرتابه مسکو سره داسې اړیکې پالي چې موږ یې اصلا غوښتونکي نه یو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي سرچینې ته دا هم ویلي چې د روسیې پوځ دغو الوتکو ته اړتیا لري او واشنگټن یې له اخیستلو ډډه کړي، نو ځکه افغان چارواکي باید د دغو الوتکو د بیې پرې کولو لپاره نورې لارې چارې ولټوي. او دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د نړۍ د غوره وزیر د جایزې د ورکړې په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي دا جایزه تېره ورځ په دوبۍ کې د نړۍ د حکومتونو د مشرانو په ومه غونډه کې د متحده عرب اماراتو د صدر اعظم او د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا ورکړل شوه. ویل شوي چې دغې جایزې ته له 130 هیوادونو 4000 وزیرانو نومونه لیکلي وو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 20 دقیقې سوې. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدزي اریوبه په خپل سیمه کې لیکلي، په هر قیمت چې وي باید خلیلزاد له طالبانو سره سوله وکړي، دا ځکه چې په جګړو کې یو هیواد هم ترقي نسي ترلاسه کولی. قاسم ځواک له هلمند: تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي، طالبان سوله نه کوي، ځکه چې دوی د بل له ادرس څخه د سولې خبرې کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره: خدای دې نور د خلیلزاد هڅې کامیاب کړي چې د سولې شاهدان ووسو. عبدالوهادي حقمل له کندهاره لیکلي چې بمباري بند نسي سوله نسی راتلای. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي: افغان نظامي ځواکونه د افغانستان اتلان دي او باید دوی ته درناوی وسي، ځکه چې دوی د دې خاورې غازیان او شهیدان دي. محمد له کندهار لیکي چې د کندهار ښار سړکونه ډیر خراب دي، شروالي د بیا رغونې کارونه نه کوي. او د ګل په نامه اوریدونکي له کندهار لیکلي: په کندهار کې والی نه لرو، ولسمشر باید ژر تر ژره حیات الله حیات راوستوي، ځکه چې په دې ولایت کې اداري فساد زیات شوی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زما حضرین فکر دې یلمن ولادت واشد ول ثلاث خبر کوم ورو ده د شورا د ورخه دې چې چار کړه په کار نه کوي، دا غیب پخته وګر سړي دا ځان په خاطر کار نه کوي، د دې باس شبکې هم باندې کړي دا غیب او نسنګ شبکې په حال ده دا غلام باندې کوي دې په حال کې مشکل مونږ دره ورو ده پر چر وخت د خدای تمام. السلام علیکم، د روزګان ولایت د غزاب دو سالی خبره کوم. بدر هر ولایت کې د نیمې روپۍ وړاندې سره د بیسین شرکت او دغه د روزګان په ولایت کې نه خمم خبر شول دوی نهسته او په نور ولایت کې نه هم خبر شاغ 15 ډالر او کې دا غوته کارټي محصول کې موږ 15 غني کارټي دا غوته نیمې روپۍ وړاندې په ټول ولایت کې سره زموږ د روزګان په ولایت د غزاب دو سالی کې دا د نیمې روپۍ وړاندې نهسته دا به چې ویل کې دا د افغانستان بیسین شرکت وایم
کوم عملیات چې دي د سنگین او په کجې ټول سواري چې په سر کې دا باید ونه درول شي. وسته یوازې عملیات بسنه نه کوي بلکې باید د لاره په واسطه چې ټول کجې ټول سواري باید پوسټي وغورځي او په خپل ولکه کې راول دي عملیات وکړي. دا لا ولا شوې موضوع نه وسلو موږ کړل بالا ځیږي دا وسوال څنګه ځان ورسي نه تاوان وکړي ورځ ما دا غوښتنه ده چې باید اساسه عملیات وکړي چې موږ کدي کار ټول پر هغه ټول په واسطه ورغی مالات یې باید وکړي چې د کجې ټول سواري مهم ورسوي دا بند پر جام په سوي د وګور د دې امنیت بل چار نه د سلام په کړه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دولس نیمه بجې سپې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې دلته تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستان د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې نن افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې له ده سره ملګرو خبریالانو ته کړي دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبانو تر اوسه د سولې رښتینو خبرو لپاره خپل نیت نه دی ثابت کړی. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې وکړې. د سرپل چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د سرپل د امنی قومندانۍ یو مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل دغه نښتې تېره شپه د سنچارک ولسوالۍ د شولکم پر امنیتي پوستو له برید وروسته پیل شوې. د هغه په وینا په دې نښتو کې چې تر سهاره یې دوام کړی 9 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. ایران د 1979 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هېواد کې شاهي نظام ته د پایټکه کېښود څلوېښتمه کلیزه لمانځي تمه ده چې سلګونو زره کسان به نن په تهران او نورو ښارونو کې په هغو لاریونونو کې ګډون وکړي چې د حکومت لخوا تنظیم شوي دي. په منځني ختیځ کې د متحدو ایالتونو د پوځ قمندان وایي له سوریې څخه به امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي. او د امریکا د متحدو ایالتونو یو مرکچي پلاوی له چینایي چارواکو سره د خبرو اترو د یو بل پړاو د ترسره کولو په هدف پیکنګ ته رسېدلی دی.
له نوریاس نوري مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوراوه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. زموږ خبرونه هم د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي ازادي راډیو ډاټ کام ته ورسي. د خبرونې په پاتې شیبو کې زماره یا زما حق اونیس پروګرام خبریږي چې د انتخاباتو پر موضوع راڅرخي.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په وندره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو. جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 13 کسان چې ځانونه یې ثبت کړي وو د کاندیداتوري په لومړي لیست کې اعلان کړل. د دغه لیست له خبرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو پر لومړنی لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوه اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحانی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسیون یې د یادو کاندیدانو د لومړني لیست له خپرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسیون محترم انتخابات لیست ابتدایی
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سر لننه مونږ اعلانو چې په دې حق له د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کولی شي چې خپل شکایتونه له مونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د کاندیدانو د اسنادو او مدارکو له څېړنو وروسته د کاندیدانو لومړنی لیست د روان اونۍ د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم ترسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له هغو کاندیدانو څخه دي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره یې د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبی الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملړ خپور کړو، همدا غوښتنه زموږ د سکاټ کمیسیون څخه چې ولسمشرۍ ټاکنو تقویم ته احترام وکړي او د همدغه تقویم پر اساس باندې دوی پر مخ لاړ شي او خپلې څېړنې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپل څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په دریمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولیږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون لمخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
راپور د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندید لپاره په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې یو لړ شرایط وضع سوي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو د چړلو پر مهال دغه شرایط په پام کې نیولې دي. کنه په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپو نصرت الله حقپال په سټوډیو کې میلمانه کړي دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حق پرس هم په لومړي سر کې راته وویل چې لومړنی لیست اعلان شوی د هغه شرایط چې دیو کاندید لپاره د انتخاباتو په قانون کې وړاندې شوی دی یوازې شوی هغه پوره کړی دی تقریبا.
ډیر زیاته مننه. په لومړي قدم کې جناب افغان صاحب تاسو ته ستاسو درون میلمه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې خوشبختانه د درو اویا احتمالي نوماندانو په شاوخوا کې معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړلې چې بیا د دغه درو اویا کسانو څخه یوازې اتلس کسان په دې وتوانېدل چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ارزیابۍ په خاطر باندې وسپاري. چې د جدي د دیارلسمې نیټې څخه بیا تر دیرشمې نیټې پورې موږ د دوی د اسنادو د دې په خاطر چې اسناد باید واخیستل سی هغه چیک سی موږ د دوی څخه اسناد تسلیم کړل. دغه څخه وروسته یعنی د دلوي د اولې څخه تر پنځلسمې پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه وخت اختصاص کړی و تر څو د ټولو احتمالي نوماندان دغه اتلس تنه اسناد ارزیابي کړي. چې ارزیابي پر دوه ډوله ترسره شول، یو یې فزیکي ارزیابي وه او بل یې د سیستم ارزیابي وه. په فزیکي ارزیابي کې ټول هغه اسناد د معلوماتي کڅوړو مطابق موږ د دوی څخه تسلیم کول او هغه مو بررسي او ارزیابي کول. د مثال په ډول په شپیتمه ماده کې د اساسي قانون، یو شپیتمه ماده کې د اساسي قانون، اته دیرشم ماده کې د ټاکنو د قانون ډیر وضاحت موجود دی چې یو کس چې ځان ولسمشری ټاکون ته نوماندګي کوم شرایط باید ولري. چې موږ د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون او هغه داخلي طرز العمل چې د سپتنام د پاره په کمیسیون کې موجود دی د هغه مطابق د دوی د اسنادو دوه نو بررسي تر سره سول شي، وي فزیکی بررسي او بل د سیستم. خوشبختانه باید وایو چې د دواړو پلټرونو او برسیو څخه وروسته نوموړي 13 نفر په دې وتوانېدل چې په ابتدایي لیست کې داخل سي او دوی د احتمالي نوماندانو په حیث ولسمشري ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا څخه وپیژندل سي. البته د یادولو وړ ده چې ټاکنیز نظام دوه مهمې برخې لري چې یوې تطبیقي اړخ دی او بلې د عدالت د تامین اړخ دی. که بیا هم زموږ وګړي د هیواد او ځینې نور کسان او همدارنګ سیاسي احزاب بیا هم د دې غوښتنو کې چې یو شمیر احتمالي نوماندان هغه شرایط نسي پوره کولی، واجد شرایط نه دي، دوی کولی سي چې مشخصه مرجع چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون دی هغه ته مراجعه وکړي او د شکایتونو د رسیدګۍ کمیسیون عدالت تامینوي. هغه کسان چې واجد شرایط نه دي هغه د لیست څخه باسي. یوه خبره چې د یادولو وړ ده، هغه دا ده چې دغه ابتدایي لیست دا یو تکمیل سوی او بشپړ سوی لیست نه دی. البته د شکایاتو د کمیسیون د بررسۍ څخه وروسته به بیا موږ نهایي لیست لانو. د نهایي لیست څخه وروسته به ټول هغه کسان چې په نهایي لیست کې راځي هغه به رسمن ولسمشري ټاکنو ته د یو کاندید په نامه باندې پیژندل کیږي.
حقپال صاحب، تاسو ته راځو، د یو کاندید لپاره زیات شرایط خو کوم شرایط چې زیات افغانانو لپاره مهم دي؟ همغه د دوګونی طبیعت مسله او همدارنګه د دندو مسله. ځینې کسان په حکومت کې اوس هم دندې لري خو دوی یا د کاندید په توګه همدارنګه یا د مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوي دي. تاسو له نظره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه شرایط تطبیق کړي دي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، حق پر صاحب او قدرمن اوریدونکو ته. خا د ټاکنو یا د انتخاباتو د کاندیداتوري شرایط په اساسي قانون کې هم درج، البته په شپیتمه او یو شپیتمه حتی در شپیتمه ماده پورې صراحت لري. څو مسائل ډیر مهم دي. اول خود د دندو د استعفا مسله ده چې د ټاکنو په کمیسیون کې هم دا واضح دي چې هر څوک چې کاندیدیږي هغوی باید له خپلو دندو څخه استعفا وکړي، هغه که په هر فیصله مقام کې وي. دومه خبره د تابعیت مسله ده. خو زه فکر کوم تر اوسه خو کوم څه چې بیرون ته راوتلې دي د تابعیت مسله لا ینحل پاتې ده. کمیسیون په بهرنیو چارو وزارت باندې تور لګوي چې دوی زموږ مکتوبونو ته ځواب نه راکوي. د بهرنیو چارو وزارت برعکس په دوی تور لګوي چې موږ دوی ته دوه مکتوبونه لیږلي، تر اوسه ځواب نه ده راغلی. دلته نو هغه د ملامت او سلامت کیسه روانه ده، خو معلوم نه ده چې اوس په اصطلاح غفلت او بیکفتی کم ځای کې ده. خل شک پرته د ټاکنو کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون دواړو په تیرو ټاکنو کې خپل فیصله وړتیا، ظرفیت او هر څه فیصله نمایشته کې ښودله او څرګنده شول. لمر نه هم ډیره چې نشته پکې هغه درایت او کفایت چې دوی په واقعي معنا سره دغه ټاکنې سنبال کې، مدیریت کې او بالاخره نتایج د خلکو مخ ته کېږدي. دومه خبره دلته چې ډیره مهمه ده افغان صاحب، په افغانستان کې د قانون د پیروي او اطاعت روحیه نسته ده. او دا داسې نه ده چې له ښکته شروع شوي ده، له عادي افغانانو څخه پیل نه ده. دې پیل ولسمشرۍ ماڼۍ له شخص ولسمشر نه ده، بیا همداسې تر وزیرانو او تر معینانو، تر والیانو، د ملي شورا تر غړو، همداسې پسې ښکته زه تر آخرین فرده پورې دا یو اصل ده. ځکه قانون خو یو متن ده، یعنی یو متن ده چې اتفاق پې شوی تر څو د خلکو چارې تنظیم او مدیریت کړي. خو د دې تطبیق کوونکي چې دي همدغه سیاستوال او چارواکي دي. د اساسي قانون د هدایت له مخې د دولت یو له اساسي وظیفو څخه هم د اساسي قانون نور قوانینو تطبیق ده. خو دلته په افغانستان کې دا شی نشته، یعنی خلک قانون ته هویت نه لري، حتی خپل چارواکي نه لري. یعنی په حقوقي لحاظ کې وڅېړي هغه مشروعیت په ټوله لمانه لمنځه تللی. مثلا د اجرایه ریاست شتون او همدا اوس چې کاندید شوي دي دوی په کوم په اصطلاح استدلال سره راضي خپل وظیفې ته ادامه ورکوي؟ مثلا بل تناقض که زه تاسو ته وښیم، ولسمشر راضي د اجرایه ریاست دوم مرستیال له دندې لرې کوي، خو لومړی مرستیال خپله
اجرائی رئیس او جن نور کاندیدان چې په دندو کې دي دوی پاره چوپ پات کیږي چې دا ټول سیاسي تعامل دی قانوني او حقوقي تعامل
بحث کو ډیر زیات مننه حق پر صاحب دا لومنی لیست اعلان دور از وړاندې خبرات خپلواک کمیسون رئیس اعلان وکړ چې د دوګونی تابعیت د موضوع په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت له دوی سره مرسته نه کوي. یعنی په دې دور از کې دوی وته نه دل چې دا مسله حل کی کو سم دا مسله اندسه وایي تر سوي ده او که دوی خپل اغه مکتوبونه چې دوګونی لیست په اړه تاسو کې وزارت لګلی او بیرته جواب سوي دي او دا مسله سپینه کړی ده.
د بهرنیو چارو وزارت څخه موږ د اتلسو احتمالي نوماندانو په حق له د دوه تابعیت معلومات وغوښتل چې آیا دغه کسانو کې داسې څوک سته چې دوه تابعیت ولري. د بهرنیو چارو وزارت یو استدلال چې کمیسیون سره وکړي هغه دا و چې یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان دولت تفاهمنامې لري چې البته د دوه ګونی تابعیت مسله ځینې بهرني هیوادونه موږ ته واضح کوي. ځینې هیوادونه هغه د خپلو پالیسیو مطابق د خپلو وګړو هویت چاته نه وایي، یعنی د دوګونو تابعیت په اړه معلومات نه ورکوي. حتی د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی په وینا د رهبری چې یو شمیر هیوادونه د خپل پالیسیو مطابق نه غواړي چې د دوګونو تابعیت په مورد کې د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي. نو ځکه اتلستانه چې احتمالي نوماندان دی ولسمشری ټاکنو ته د یو شمیر په اړه موږ ته رسمن معلومات راغلي چې دا کسان دوه تابعیت نه لري، اما یو شمیر کسانو په اړه تر اوسه پورې موږ ته د بهرنیو چارو د وزارت له خوا څخه رسمي معلومات نه دي راغلي.
تاسو په کوم استدلال او منطق باندې دوی
راځم
د دوګونو تابعیت نه پاک اعلان کړل؟
موږ نه دی ویلي چې موږ د دوګونی تابعیت څخه دوی پاک اعلان کړی دي. البته د یادولو وړ ده که چیرې پر دوی باندې کره شواهد او اسناد پیدا سي چې دوی دوګونی تابعیت لري، د شکایاتو کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده په هر مرحله کې کولای سي چې دوی د ټاکنیز نظام د ریاست جمهوریت څخه وباسي.
اقبال صاحب، د قانون لمخه کله چې لومړنی لیست اعلانیږي د دوهم لیست تر اعلان پورې څومره وخت خلک انتخاباتو کمیسیون د شکایتو کمیسیون لري تر څو پورې خلک عریضه وکړي په چا باندې کوم نوماند باندې احتمالي نوماند باندې څومره وخت په قانون کې ورته ځانګړی شوی؟
صراحت خو دوه ونی ده چې په دوه ونی کې دوی باید رسیدګي ورته وکړي او د اعتراض وي کې شکایت وي او کې دوی څېړنه هر څه وي په دوه ونی کې به دوی ورته رسیدګي وکړي. خو فکر کوم چې دوه اونۍ نه اوس وخت تیر شوی دی، یعنی هغه موده تکمیل شوې ده چې دا کار لا تر اوسه نه ده شوی. یو شی چې زلته ووایم، دغه د دوه طبیعت په مسله کې دا ډېر سره صریح مسله ده. یعنی دا معلوم دی چې څوک دوه طبیعت لري او څوک نه لري، خو دلته حقوقي تعامل او قانوني تعامل نه کېږي. اکثرا یا په سلو کې 90% سیاسي تعامل ده نه حقوقي تعامل. اول خو تاسو پوهیږئ چې په دغه اتلسو کاندیدانو کې چې یو شمېر زیاتې زه په شخصي لحاظ دوی پیژنم، دا ټولې طبیعت معلوم ده چې څوک د کوم هیواد طبیعت لري. خو دلته یو حقوقي یا قانوني د وتلو یا د تیښته لاره ورته شته چې موږ خپل طبیعت تسلیم کړی یا پیسې اخیستی مو. دا
خو کاپي باید کمیسیون ته
ورکړي. بالکل، دغه مسله ده چې دوی باید خپل اسناد ورته وسپاري. خو دلته بیا هم زه وایم چې اول خو د ټاکنو سرنوشت هم لا معلوم نه ده، ځکه چې دغه یو ډول دسی بی هویتی او بی کفایتی او بی پروايي چې پکې لیدل کیږي، ځکه ته سیاسي ځینې اړودو روان دي.
زه غواړم ته لږ وضاحت ورکم. اجرائی ریاست اجرائی رئیس څو ورځې وړاندې وویل چې نړیوال ورسره په پرنسپ کې منلې ده چې هم به د سولې خبرې هم به د انتخاباتو مسلې مخ کې وړي. ولسمشر وروستي سرګندونه وکړه، تاسو هم ولیدل چې سل په سلو کې د یقیني ده چې انتخابات به کیږي. نو ځکه ته واضح ده، روښانه ده، حکومت اراده لري، کمیسیون ته چمتووالی لري.
افغان صاحب، موږ تاسو ته د افغانستان سیاسي وضعیت او حالت معلوم ده، ولسمشر غنی او اجرائی رئیس ته هم معلوم ده چې دلته ورستۍ پریکړه د ولسمشر په قلم او د اجرائی رئیس په قلم باندې نه کیږي. ورستۍ پریکړه هغه ځینې اسناد او شواهد چې د ځینو رسنیو نه راوتلي دي کم خبرې چې په قطر کې روان دي او کم کارونه چې کیږي او کم سیاستوال دي ولسمشر غنی سیالان چې کوي هلته ډیر پرمختګونه شوي دي د دې په خاطر چې ټاکنې باندې کېږي او د طالبانو دریز هم تاسو ته معلوم ده او خپل واضح بیان کړ زه فکر کوم د طالبانو او د امریکایي ټیم خلیلزاد ترمنځ یو هوکړه چې شوې دغه دا چې موږ به دغه د انتقالي حکومت مثلا نه اعلانو ځکه چې بیا دلته ډېر شدید مخالفتونه پیدا کیږي د افغانستان د برحاله حکومت له ادرسه د ولسمشر غنی له ادرسه کوم څه چې زه پوهېږم اوس هم په همدغه باندې خپله ولسمشر غنی او اجرایي رئیس سخت په تشویش کې دي سخت په اندېښنه کې دي دوی په اصطلاح د مایک او د رسنیو د توربین تر شا په دې سخت یعنی تشویشونه لري چې ټاکنې به کیږي که نه به کیږي یعنی دغه مخالف سیاستوال د ارګ رقیبان چې داسې مذبذب و یو ډول په اصطلاح په شک باندې اقدامات کوي او دا څرګندونې تاسو له مسکو نه واورېدې دا ټول دا تاییدوي چې د ټاکلو کېدل او نه کېدل لا تر اوسه یې قطعي پرېکړه نه ده شوې ځکه چې قطعي پرېکړه په ارګ کې نه کېږي قطعي پرېکړه به د خلیلزاد مذاکرات کوي
حقپرست صاحب ته د حقپال صاحب خبرې واورېدلې حکومت قوي اراده لري او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره چمتووالی لري او اوریدونکو ولس ته څومره ډاډ ورکولی سي چې دغه انتخابات به په خپل او ټاکلي وخت ترسره کړي
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان عمومي وضعیت او په کل کې ملي ستراتیژي د افغانستان او ملي سیاستونه د کمیسیون پر کارونو باندې خپل مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات لري چې د وګړي په هیڅ موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو بل خبره دا ده چې کمیسیون هم یو ځانګړي بودیجه امکانات نر لدی یعنی متکی پر خپل ځان باندې نه دی یعنی بدبخت نه چې په دغه تل سکلونو کې نه د تیر حکومت د رهبری لخوا او نه هم د وسنی حکومت د رهبری لخوا څخه داسي اقدام و نه سوچي کمیسیون ته یو ځانګړی بودیجه او همدارنګ د نورو وزارتونو په شان باندې کمیسیون پر خپل بودیجه بشری قوا او امکاناتو باندې بساسي چې دا یو غټه ستونزه ده په دې برخه کې بیا هم کمیسیون د نړیوالې ټولنې تفاهم ته د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته خصوصا د بودیجې په تمویل کې اړتیا لري او حکومت هم تر یو بریده پورې کم فیصدي بودیجه د کمیسیون تمویلوي د امنیت په تامین کې رغنده رول د حکومت دی د امکاناتو په برابرولو کې د زمینی په مساعده کولو کې د کمیسیون سره حکومت رغنده رول لري نو دا ممکن نه ده که چیرې حکومت او نړیواله ټولنه ونه غواړي په دې کې هیڅ شک نشته چې ټاکنې به تر سره نشي
حقپال صاحب د کاندید لپاره شرایط ډېر وو خو یو بل شرط دا و چې هغه څوک چې په بشري جنایتونو ضد جنایتونو باندې باید تورن نه وي موږ داسې د کاندیدانو په نوملړ کې وینو داسې کسان وینو چې په کورنیو جګړو کې برخه اخیستې ده خو بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی له دغه شرط نه مبرا یا پاک اعلان کړي دي دلته لکه تاسو مخکې یادونه وکړه تعامل سوی سیاسي تعامل سوی دکه دلته قانون تطبیق سوی
دلته خو هم د اساسي قانون یو شپېته ماده چې په دې اړه صراحت لري دوه شپېته همداشان د ټاکنو قانون اووه دېرشمې نه تر نه دېرشمې مادې پورې دا مسایل ذکر کړي له هغه اساسي شرایطونه مثلا چې د بشري ضد جرایمو او جنایت او مدني حقوقو څخه په محرومیت باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه وي دا د قانون حکم نه د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون دواړه ځکه اوس دا لیست تاسو ته وایم چې مثلا دا کوم کسان چې د یاد معاون په توګه چې معلوم دي نوم نه به هغه د رسنیز اصولو له مخې تیر شو دا خو ټول وایم شاید ټول خو په اکثر یعنی پنځه نوي فیصده دا په دغو د قانون له مخې په دغه کټګوري کې راځي چې دوی بشري جنایت کړی دوی په جرایم کړی دي حتی د تر ستر ستر په اصطلاح خیانتونه کړي هم ولې دوی په اصطلاح په دغه لیست کې نه راځي یا په اصطلاح د دغه قانون د متن مصداق نه ګرځي کیسه خو دلته د اول خو محاکم چې راځي چې فیصله کوي محاکم خو خپلواک اوازات نه دي په افغانستان کې همغه قضات همغه محاکم د همدغو سیاستمدارانو او رهبرانو د قلم د دې امزا په نتیجه کې راغلي هغه واګي او څوکۍ ترلاسه کړي هغه امتیازات خپل ترلاسه کوي. نو تاسو په کوم معیار راضي بیا بغوینه تمه وکړي چې دوی د راسي په مستقلانه ډول د راسي دوی چې فلانکي محکوم ده دغه 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 کارونه کړي دي. صحیح امدا شان د کمیسون څه د ټاکنو کمیسون ده او څه د شکایتو کمیسون ده. تاسو په څو ورځې مخکې د ولسمشر غنی کنایوي خبرې اورېدلې وي کنه د سرور دانش خبرې به مو اورېدلې وي چې په دې اړه باندې کړې وي. د امریکا د سفارت هغه اعلامیه مو واورېدلې چې دې کمیسون کې ژور او بنیادی اصلاحاتو ته ضرورت ده او دغه کسان چې راوستل شوي دي خو د ارګ په امزا راغلي د ریاست اجرایه په توافق راغلي الته دوی نه تعهدات اخیستل شوي دي چې تاسو څه وکړي څه ونه کړي. پس دغه د خپلواک او د مستقل کلمه ورکول دا د عامه ذهنیت د تیرویستلو په خاطر ده او دا د سنه ده چې زه دا تحلیلوم. په دې باندې ټول پوهیږي نه د سنه ده چې ارګ نه پوهیږي کمیسون نه پوهیږي یا ولس نه پوهیږي تاسو نه پوهیږي موږ ټول پوهیږو. هغه حقوقي لحاظ یو بحث ده و یو پټ حق ده یو براله حق ده. اوس کیسه دا ده چې دا متن د قانون براله ده خو دا حق پټ ده. په دې معنی کمیسون شکایتو کمیسون او محاکم چې په دې اړه باندې خپل صلاحیت لري دوی ټول پدې پیږي چې دوی کوم کارونه کړي کوم نه دي کړي خو د خلکو ته د سپر ګرځولو په خاطر په سترګو کې د خورا چولو په خاطر ویل چې موږ اسناد نه دي پیدا کړي. پس یو دریم مرجع یا پیسلا یو یو زورور مرجع چې هیڅ د شان پکې مراد نه کې د سیاسي ملاحظات او د غټي او د قدرت ملاحظات مراد کې هغه به څوک وي هغه خو نسته خو د انساني حالت هم دغه سوي کړه.
یعنی تاسو خبر نه داس موږ برداشت واخست چې په دې برخه کې معاملې سوي قانون پلي
شوی ده لشک پرته چې شوی ده.
حق پرسه او چې لومړنۍ لیست اعلان شوی ده او نهایي لیست څو ورځې پاتې دي په دې برخه کې مسؤلیت د چا ده چې هغه کسانو باندې چې دوی د بشري ضد جنایتونو باندې تورن یا کوم عریضې لري انتخابات خپلواک کمیسون ته ورکي او که د شکایتو کمیسون ته ورکي تر څو پورې وروستۍ لیست کې هغه کسان چې باید رانسي رانسي دلته خلک عریضه چاته وکړي.
لکه څنګه چې مخکې حقپال صاحب اشاره ورته وکړل تر څو چې محاکمې پر یو شخص باندې فیصله نه یې کړې او حکم یې نه یې کړی تر هغه وخته پورې موږ هغه شخص مرتکب د جرم یا مجرم نسو نه
کړلی.
اجازه راکړي نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مرجع نه د چیپلا پر دوی باندې حکم وکړي او بیا دوی ته لیست وباسي. البته هر مرجع خپل ځان ته صلاحیتونه او هغه کاری سمت لري. په دې برخه کې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل ټاکنیز نظام دوی مهم برخه لري. تطبیقي اړخ یې کاملا د کمیسیون کار دی اما عدالت تامین د شکایتو د کمیسیون کار دی. کچیرې اوس احیانا داسې اسناد او همدارنګه د محاکمې د خوا څخه کوم څه موجود وي کولای سي چې د شکایاتو کمیسیون د اسنادو په نظر کې نیولو سره عدالت تامین کی او د خپل حقوقي صلاحیتونو څخه استفاده وکړي.
خپل صاحب کمیسیون کې زیات ستونزه موجوده دي. مخکمه ته یادونه وکړه چې جمهور رئیس همدارنګه ارګ د اصلاحاتو خبرې کړې دي. کله چې اصلاحات موږ وایو په څو برخه کې باید اصلاحات راسي یعنی کمیشنر لري سي اصلاحات راسي که د انتخاباتي نظام باید اصلاح سي دلته اصلاحات په کومه برخه کې اړین دي؟
ښه افغان صاحب دغه قانون چې په هره برخه کې وضع کیږي د همغې ټولنې شرایطو عیني واقعیتونو ته په کتو سره ستونزو ته په کتو سره وضع کیږي. په افغانستان کې چې کوم سیاسي سیستم حکومت کوي د افغانستان د خلکو واقعیتونو شرایطو ستونزو ته په کتو وضع شوی او جوړ شوی نه ده. داسې یو فراشوټي حالت راغی او بالاخره پیسله ټول شی هیر شول او دا حالت رامنځته شو. اوس تنه د کمیسون په برخه کې نه ستونزه نه دي چې ته وایې که کمیشنر لري کې دا ستونزه به حل سي که به نه سي. بسته دغه سیستم د خپل پیسله شپه ورځ تیری او د سبا نه خبر نه لري چې سبا به څه کیږي. حتی ټول ولس په یو مبهم او په یو ګونګو تیاره راتلونکي ته ګوري چې څه به کیږي سبا. یعنی ټول خبر نه دي چې سبا به څه کیږي. دا ټول دغه د موجوده سیاسي سیستم ستونزه ده چې داسې یو ګونګ حالت کې ده. اوس که تاسو راسئ د ټاکنو په نظام باندې خبر وکړي چې د دې اصلاحات څه ډول ممکن دي. دا اصلاحات سیاسي دي. زه وایم که ولسمشر دا خبره کوي که هر بل څوک دا خبره کوي که احیانا فرض کو ټاکنې وشي نو دا به د سی وی چا کسان به بیا راځي بیا به تعهد اخصل کیږي چې تاسو به چاته کار کوي چاته نه کوي. نو همغه په خاطر د اصلاحات یعنی بنیادی نه دي تر څو چې سیستمونه تغییر نسی جزري تغیرات را نسی د افرادو پر لیکولو سره زه فکر نکوم دا ستونزه حل کیږي، مگر د خلکو په سترګو کې خوخاوري چول کیږي او د خپل رقیبانو او هغه حقوقي اسناد جوړیږي، ولی بنیادی حل نه ده چې تاسو فکر کوئ دا بنیادی حل ده.
پر صاحب کدا بحث را جمع کوم اوریدونکو ته ولست څه پیغام ورکوي چې انتخابات خپلواک کمیسیون به له قانون سره سم او په ټاکلي محل ویش باندې د جمهور رئیس انتخابات تر سره کوي که د بیا د نورو انتخاباتو په څیر باندې شاته ولیږي؟ دا بحث کرا جمع.
اول خو موږ ډیموکراسي او همدارنګ د ډیموکراسي مهم ستون چې هغه ټاکنې دي موږ نه وای تجربه کوو، البته بسنه نه کوي پاتلس کاله کې که موږ د ډیموکراسي تمثیل کړي او د په دې ډیموکراټیکو لارو چارو زموږ هیوادوال تللي. زه فکر کوم چې هیوادونو ډیموکراسي په پیړیو پیړیو باندې ډیموکراټیکو نظامونو کې دوی سوي دي، اما اوس هم په دغه ټاکنو کې دوی ستونزې او مشکلات لري. زه وایم چې حوصله مندي د هیوادوالو ډیره مهمه ده، اما دا هم موږ ته مهمه ده چې هیوادوال پر نړیوالې ټولنې حکومت او همدارنګ پر دغه ډیموکراټیک کور مثبت فشارونه وارد کړي تر څو اصلاحات رامنځته شي. په دې کې هیڅ شک نشته، اما کوشش او هڅه دا ده چې موږ وکولای سو د ملت په همکارۍ د سیاسي احزاب مدني ټولنو د څار بنسټونو مطبوعات حکومت او نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر څو موږ په آینده کې متکی پر ډیموکراټیکو اصولو سو او یوه خاصه بودیجه کمیسیون ته ځانګړی سي او په تدریجي او معقول ډول موږ وکړای سو چې په کمیسیون کې مثبت اصلاحات رامنځته کړو تر څو په آینده کې موږ هغه ټاکنې ولرو چې هیڅ نوع انتقاد او شکایت په دې بهیر کې موجود نه وي.
مننه. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپله او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست له تاسو مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.